و همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو لومړنۍ یو ساعته خبرونه ته راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې به د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات درته وړاندې کړو چې وایي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د ایساف په نوم د نړیوال ائتلاف ماموریت نه وي. دا څرګندونې اندرس فوګ راسموسن د ناټو په سرمشریزه کې چې د یک شنبه په ورځ پیل شو او پرون پای ته ورسېده کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې ناجیا ساپه یې وړاندې کوي.
په سر کې هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شیکاګو کې ډاډ څرګند کړ چې اوس افغان ځواکونه او د خپل هیواد ټولې امنیتي چارې په خپله اداره کولی شي. د یوې امنیتي خصوصي کمپنۍ 15 افغان ساتونکي په زابل ولایت کې په یوې بمي حمله کې وژل شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یمن په مرکز سنا کې د القاعده شبکې لخوا ځنوژونکي حمله چې لسګونه کسان یې ووژل غندلې ده. بشپړ خبرونه. د ناټو تړون د غړیو هیوادونو مشرانو پرون په شیکاګو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو په باب مهم موافقه تصویب کړه. دوی رسمن هغه ستراتیژي تایید کړه چې پر اساس یې نړیوال ځواکونه په تدریجي ډول د 2013 کال تر پای له افغانستانه وځي او د ایساف رول د محاربوي ونډې څخه په حمایوي ونډه بدلېږي. دوی د شیکاګو په سرمشریزه کې پوځي چارواکو او قوماندانانو ته امر وکړ چې له 2013 کال وروسته د هغه ماموریت لپاره پلانونه جوړ کړي چې تمرکز یې د افغان او خاص قوو پر ملاتړ، روزنې او مشورې دي. د ناټو مشرانو په عین حال کې وویل چې د انتقال پروسه یې بدلیدونکې نه ده او د 2013 کال تر نیمایي به ټول مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی ډاډ لري چې افغان ځواکونه راتلونکی کال د خپل هیواد ټولې امنیتي چارې په خپله غاړه اخلي. د ناټو په سرمشریزه کې موافقه وشوه چې د افغانستان ادرس امنیتي چارې به د راتلونکي میلادي کال په نیمایي کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ولسمشر اوباما پرون د ناټو سرمشریزې ته په وینا کې د انتقال پروسه د افغانستان د یو لس کلنې جګړې د پای ته رسولو او له دې هیواده د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوال ځواکونو د ایستلو لپاره مهمه وبلله. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم وویل چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیک بهیر مخکې پیل شوی او اوس دا ځواکونه د افغانستان تر نیمایي په زیاتو برخو کې عملیات کوي. راسموسن ډاډ څرګند کړ چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به د ټول افغانستان د امنیتي چارو مسولیت افغان ملي اردو او ملي پولیسو په غاړه واخلي. د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ 15 افغان ساتونکي پرون په زابل ولایت کې ووژل شول. د راپورونو له مخې د 15 افغان ساتونکي د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک د غړي په بمي حمله کې وژل شوي. د شهر صفا ولسوال خدي خان د جرمني خبري اژانس وویل چې د ساتونکو د بهرنیو ځواکونو د کاروان ساتنه کوله چې په موټر یې د سړک د غړي چودنه وشوه. ولسوال خدي خان وویل چې په دې برید کې بهرنیو ځواکونو ته هیڅ راځین نه دی رسیدل. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډې شپې وروسته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یمن په مرکز سنا کې د القاعده شبکې لخوا ځنوژونکو حمله وغندله. دې حملې نږدې 100 تنه ووژل او له 200 ډېرې ټپیان کړل. پرون یو تن چې پوځي یونیفرم یې اغوستی و د یمن د ملي ورځې په مناسبت د پوځي پریډ د تمرین پر مهال خپل انتحاري واسکر په هغه ځای کې والوزو چې دفاع وزیر او لوی درستیز هم حاضر و، خو هغوی ته زیان نه دی اوښتی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونۍ حمله په کلکه وغندله او هغه داسې جنایت وباله چې هیڅ راز توجیه نه لري. د ایران دولتي تلویزیون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د مشر یوکیا امانو او د ایران د مرکشي سعید جلیلی له قوله وویل چې دوی په تهران کې کوټلې او ګټورې خبرې کړې دي. امانو چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر دی تهران ته تللی سو ایران وهڅوي چې د دې ادارې په لټون کې پرېږدي هغو ځایونو ته ولاړ شي چې شک ته ایران پکې اټومي وسله جوړوي. ټاکل شوی ده چې سبا چهارشنبه د عراق په مرکز بغداد کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تهران په اټومي پروګرام خبري وشي. د ایران دولتي رادیو ټلویزیون د خغلی امانو له قوله وویل چې پرون د تهران په خبرو کې شوې پرمختګ به د بغداد پر خبرو مثبت اغیز وکړي. جلیلی هم ویل چې له امانو سره خبرې ډېرې ښې وې. د ایران رادیو ټلویزیون وویل چې د دوی ترمنځ خبرې د اټومي بې وسلې کېدا، د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او له اټومي انرژۍ څخه د سوله ییزې استفادې په باب خبرې وې. د سوری د حکومت مخالف فعالان وویل چې پرون د دغه هیواد په جنوب او مرکز کې د ولسمشر بشار الاسد د پلوي پوځیانو او مخالفو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شل تنه ووژل شول. د سوری د بشري حقونو څارونکو چې په لندن کې مرکز دی ویلي چې په وژل شوو کې څلور پوځیان او دولس مخالف وسله وال شامل دي. ویل شوي چې د جنوب په درعا ولایت او د هما په مرکزي سیمه کې سختې جګړې شوې دي. فعالان ویلي چې حکومتي ځواکونو د همس پر مرکزي ولایت د درنو وسلو ډزې کړي، څلور تنې وژلي او تر لسو زیات نورې ژوبل کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل ناټو باید د دې تړون په راتلونکي سرمشتیزه کې پراخ شي. میرمن کلینټن دا خبره په شیکاګو کې د بوسنیا، ګورجستان، مختونیا او منتینیګرو له چارواکو سره د غونډې په پیل کې وکړه. میرمن کلینټن د ناټو تړون د شیکاګو د مشرانو غونډې ته په اشاره وویل چې باور لري چې دا سرمشتیزه باید وروستۍ وي چې نور هیوادونه پکې غړیتوب نه لري. دا وایي هر هیواد چې هیله لري که غړی شي چې تمه لرو چې زموږ سره د ارزښتونو په شراکت کې یووالی وښي او دوی لیواله دي او کولی شي چې د غړیتوب معیارونه پوره کړي. که دوی داسې وکړي ژمنه ورکوو چې مرسته ورسره کوو، ځکه چې دا زموږ په ګټه ده. د ناټو د راتلونکي سرمشتیزې لپاره تر اوسه پورې وخت نه دی ټاکل شوی. د خبرونو پای.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 2 دقیقې دی. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو له هغه مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن د شیکاګو غونډه په افغانستان کې د ناټو تړون د ماموریت په څرنګوالي کې د بدلون لپاره ډیره مهمه وبلله او ویل چې د 2014 کال په پای کې به نور نو ناټو په افغانستان کې د ایساف په نوم ماموریت ونه لري. دا څرګندونه ښاغلی رسموسن د شیکاګو په سرمشریزه کې کړي چې د یکشنبه په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په ګډون پیل شو او پرون پای ته ورسېده. خغلی رسموسن تایید کړه چې ناټو به یوازې روزونکي او سلاکاران په افغانستان کې پریږدي څو له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اسمت ساروان او په دې اړه تفصیل.
د ناټو عمومي منشي وای په 2014 کې به د افغانستان امنیت افغان امنیتي ځواکونه ساتي او د عملیاتو مشي به هم د دغو ځواکونو په غاړه وي. د دال افغانستان سره د ناټو په ګډ سفر کې یو مهم ګام و باله. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن پرون په شیکاګو کې یو خبري غونډه ته د سرمشیزي د پریکړو په اړه وویل:
Today we have agreed on 3
نن موږ پر درو ټکو موافقه ته ورسیدو. تر هغه چې د 2014 کال په پای کې زموږ ماموریت پای ته رسیږي، د ماموریت بل پړاو له 2014 وروسته د ناټو رول او دریم د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره زموږ ملاتړ. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وویل افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږد بهیر مخکې لا پیل شوی او اوس دا ځواکونه د افغانستان تر نیمایي په زیاتو برخو کې عملیات کوي. رسموسن ډاډ څرګند کړ چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به د ټول افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ملي اردو او ملي پولیس په غاړه واخلي. کله چې افغان ځواکونه مخکې ګامونه اخلي، زموږ قواوې به شاته ځي او حمایوي رول به په غاړه اخلي. دا به موږ ته اجازه راکړي چې په تدریج او په مسؤلانه ډول د خپلو ځواکونو شمیر کم کړو، خو موږ به تر هغو جګړې ته تیار اوسو چې د 2014 کال په پای کې موږ د خپل ایساف ماموریت پای ته رسوو. د وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزي منلی چې حکومت به د شی حکومتداري او د قانون د حاکمیت پر اساس باثباته او ولسواکي ټولنې ته ژمن وي.
The government of Afghanistan has invited NATO.
د افغانستان حکومت ناتو ته بلنه ورکړې چې له 2014 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره مرسته وکړي او موږ تیار یو چې د روزنې مشورې او ملاتړ د یو نوي ماموریت مشي وکړو. اجازه راکړئ چې واضح ووایم، دا ماموریت به په بیلابیلو نومونه ایساف نه وي، دا به د ناتو لپاره له نوي رول سره تازه ماموریت وي. راسموسن ناتو ځواکونو ته د ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو په خاطر د روسیې، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان ستاینه وکړه، خو په عین حال کې وویل چې ناتو ګڼو ترانزیتي لارو ته اړتیا لري. د پاکستان لار ډیره مهمه وبلله.
پراپور کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د شیکاګو په سرمشریزه کې په افغانستان کې د ناتو تړون د ماموریت په څرنګوالي کې د بدلون لپاره دا سرمشریزه مهمه بللې ده او ویلي دي چې د 2014 کال په پای کې به نور نو ناتو په افغانستان کې د ایساف په نوم ماموریت ونه لري. د لویدیز اکثرو رسپانو هم په خپلو پرونیو غنو کې په شیکاګو کې د ناتو د سرمشریزه په اړه مطلب خبره کړي. واشنگټن پوسټ رسپانې لیکلي په داسې حال کې چې د شیکاګو د سرمشریزه ګډونوال د اعلان ته د تیاری په حال کې دي چې افغان ځواکونه به د 2014 کال تر نیمایي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري غړاخلی او د 2014 کال تر پایه به لدی هواده وتلو ته تیاریږي. د هغه حالت په اړه هم خبرداري ورکوي چې ولسمشر براک اوباما د اوس او هغه وخت ترمنځ په مخ کې پرتی ستونزمنې ورځې بللې دي. ورسپاره د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن له قول لیکي چې وایي زه نه غواړم په وړاندې پرتی ستونزې کم اهمیت وبولم ځکه طالبان یو فعال دښمن دی. جنرال آلن وایي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه به په راروانو دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول له افغانستانه وځي، د ده اټکل دا دی چې ښایي جګړه دوام وکړي. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې د شیکاګو د سرمشریزې په وړاندې د طالبانو د دریځ په اړه یو مطلب لیکلی او لیکي چې د غونډې له پایلې یوازې 2 ساعته مخکې د طالبانو اصلي ویان ذبیح الله مجاهد په یو مفصل بیان کې د افغانستان د کړکیچ د ختم په مقصد سیاسي حل لارې ته د طالبانو د چمتووالي یادونه کړې، خو پر ناتو یې هم تور لګولی چې د سولې په خبرو کې زړه نازړه ده. د طالبانو بیان زیاتوي طالبانو د خبرو او د پوځي حل لپاره ټولې دروازې پرانیستې پرېښي، خو کریسچن ساينس مانیټر لیکي دا طالبانو چې په مارچ میاشت کې د بګرام په پوځي اډه کې د امریکایي پوځیانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو له پیښې وروسته یې د سولې خبرې اترې وځنډولې، خو امریکا او ناتو په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته دوام ورکړی. لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي د شیکاګو دوه ورځنۍ سرمشریزه چې د ناتو د 35 کلن تاریخ تر ټولو ستره غونډه ګڼل کیږي په داسې حال کې جوړیږي چې امریکایي چارواکو د ناتو د اکمالاتي لارې د پرانیستو په برخه کې د پاکستان د انکار په خاطر خپله غوسه په ډاګه څرګنده کړې ده. سپینی مانی هیله درلوده چې د پاکستان او امریکا ترمنځ لدې کابل رامنځته شوی کړکیچ به شیکاګو ته د ولسمشر باراک اوباما له رسیدو مخکې حل شي. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې سرمشریزې په حاشیه کې کتنه سره وکړه، خو د سپینی مانی چارواکو له زرداري سره د اوباما د کتنې احتمال رد کړ. رسپانه زیاتوي د ناتو عمومي منشي هم له زرداري سره کتنه کنسل کړه، خو یادونه یې وکړه چې دا کتنه د ده د کتنو په پروګرام کې د ستونزو په خاطر کنسل شوه. لاس انجلس ټایمز د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دفاع وزیر لیون پنیتا په پام کې لري چې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو له چارواکو سره د ناتو د اکمالاتو د متبادلې خو ډېرې قیمتي ترانزیتي لارې په اړه خبرې وکړي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې آزادۍ رادیو.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم د آزادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام اوري چې تر 9 بجو پورې دوام کوي.
د آزادۍ رادیوي مجله.
زما صدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په پیل شوی خبرونه کې له ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی سره د هغه د تازه چاپ شوی ناول په باره کې یو بحث اورئ.
فرنزه یو سوالګر په کیسه یې په ناولار څه چې په کې راولم، زه خیالي سوالګر نه انځوروم، زه هغه سوالګر انځوروم چې ما یو وخت مثلا دغه ته 5 روپۍ لس پې نیولې.
عزت الله شمسی د اوسنی افغانستان په ادبیاتو کې د جنگ د بدمرغیو د هنري بیان په باب د خپل تحقیقي کار په اړه خبرې راته لري.
زه غواړم د جنگ په باره کې هغه شیرونه راوخلم چې هغه د بی طرف کسانو لخوا لیکل شوي دي، فقط هغه شیرونه چې په هغه کې د خلکو درد او هغه ستونزه بیان شوي وي.
نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی د 5 ناول د خپرېدو په مناسبت د هغه د ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې د افغانستان د قلم ټولنې په دفتر کې و، ډاکټر محب الله زغم، صدیق بدر، پیر محمد کاروان، علمګل سهر او یو شمېر نور لیکوالو د نصیر احمد احمدی په نثر او داستاني تخنیکونو باندې مقالې او ویناوې واورولې. په خوست کې د مطالعې د کلتور د پیاوړتیا لپاره د کتابونو نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د یوې اونۍ په مخه به پرانیستې وي، 12,000 ټوکه کتابونه د لوستو او نندارې لپاره ایښودل شوي دي. د خوست ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شاه الفت رسنیو ته وویل چې دغه نوښت د مطالعې د کلتور د عامولو لپاره ترسره شوی دی. د پښتو او دری د کلاسیک شاعر محمد اسلم لوند د سلم تلین په مناسبت یو سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سور په 28 نیټه په کندهار کې جوړ شو، په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر سر محقق هیوادمل، د افغانستان رادیو ټلویزیون لوی رئیس زرین انزور، نامتو لیکوال استاد شپون او د ادب او ادبي تحقیقاتو ګڼو مینوالو برخه واخیسته. سر محقق هیوادمل په دې سیمینار کې وویل چې د اسلام لوند دیوان پخا چاپ شوی خو اوس نه پیدا کیږي او په کار ده چې لساره چاپ شي. اسلام لوند چې 100 کاله پخا په 1291 هجری کال په کندهار کې وفات شوی دی، د هندي سبک له پیروانو څخه ګڼل کیږي. د سور په 25 نیټه د کابل په تیمورشاهی پارک کې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې افغان ناشرانو خپل 15,000 ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې کړل.
لیکوال شاعر او ژباړن عزت الله شمسی په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د هغو شیرونو څېړنه پیل کړې ده چې د جنگ د نادودو تر اثر لاندې لیکل شوې دي. د جنگ بدمرغیو په خپل د شاغلي شمزي په شیرونو هم ژور اثر کړی دی او په دې برخه کې د ځینو نظمونو په فرهنګي کړیو کې د ډیرو کسانو توجه جلب کړې ده. له شاغلي شمزي سره د ده د دې نوې هڅې په اړه د مرکې بلنه درکوو. شاغلی شمزي وایي،
دغه د جنگ موضوع تاسو خپل هم بهتره معلومه ده چې په شعر کې د اولې نړیوالې جګړې نه وروسته په 19مه پیړۍ کې دا ژانر په شعر کې پیدا شو، یا د جنگ شعر هغوی ورته وویلې. بیا په دویمه نړیواله جګړه کې هم یو شعرونه ولیکل شول، خو هغه شعرونه داسې وو چې تقریبا شعوري شعرونه وو، چې یعنی قصدن یو څوک لیکي یو موضوع ته چې د خلکو یو موضوع ته پام راوړی. هغوی غوښتل چې جنگ خلکو ته د لوی بلا پایس یا د ډېر لوی مشکل پایس وښیي، دا تصویر چې خلک زړه تورن کړي له دغه کاره چې څوک زړه ښه نه کړي. په افغانستان کې هم جنگ ته یو څه شعرونه لیکل شوي دي. زموږ په ادبیاتو کې پخوا د جنگ یادونه شوې ده، خو هغه یادونې سړی ویلی شي چې شوقي یادونې شوي دي. چا جنگ یاد کړی دی یا زمینی په یو غزل کې په یو بیت کې د جنگ خبره شوې ده، خو دومره ترخی خبرې نه دي شوې لکه نن چې کېږي په غزلونو کې.
ښاغلی شمسی، ځینې خلک خدا وایي چې د دې پښتو ادبیاتو ټول تاریخ که وګوري، په هغه ټول تاریخ کې د جنگ او د جنگ د مصائبو په حساب کې دومره شیرونه نه دی لیکل سوی لکه په دې دیش کال کې چې لیکل سوی دي څنګه تب خل دغه تاسو چې تاسو
فکر کوم
دغه نظریه تاییدوي
بله زکه تاییدوم چې دغه دیرش کلن نورین یا غم چې موږ ته دومره تکلیفونه راکړل دومره تکلیفونه د افغانستان په تیر تاریخ کې چا نه و لیدلي ډېر زیات کسان مهاجر کېږي هره ورځ خپله په ازادي راډیو نه ما په یونان کې د ځینو خلکو آوازونه واورېدل چې په ډېر سخت حالت کې دي په ایران کې په نورو هیوادونو کې دا ټول د جنګ تاثیرات دي خلک وزګار دي کار نه پیدا کېږي روزګار نشته او هر ورځ لنوی او بد پیخو سره مخ کیږي رواني مشکلات دي خلق مایبین کیږي نو دا ټول هغه شیان دي چې خلکو عملاً ولیدل په خو دغه موضوعات چا نه ولیدل یا توجه ورته نه شوی نو اوس چې دوی دغه موضوعات ولیدل او دا سخت پیتیره شو فکر کوم اوس د دې شعر کې دغه تاثیر زیات پیدا کیږي او هغه تاثیر
خوشته لیکن تاسو چې کوم کار کوي تاسو چې کوم کتاب برابروي تاسو څه کول غواړئ
زه غواړم د جنگ په باره کې هغه شیرونه راواخلم چې هغه د بې طرف کسانو لخوا لیکل شوي دي یعنی احساساتي نه دي لیکل شوي د چا په پلوۍ نه دي لیکل شوي فقط هغه شیرونه چې په هغو کې د خلکو درد او هغه ستونزه بیان شوي وي
ستا منظور داری چې غواړي د شعر په هغو بیلګو باندې کار وکړي په هغو نمونو باندې چې هنري اهمیت یې زیات دی مطلب دې دا دی
زه په هغو مجموع باندې کار کوم چې یو خو په بې طرفانه ډول د خلکو مشکل پکې لیکل شوی دی د خلکو درد لیکل شوی دی خو هغه درد په طبیعي ژبه لیکل شوی دی په هنري ژبه لیکل شوی دی شاعري نه دی یعنی داسې شعر نه دی چې په هغه کې شعر وي هغه له ښو تصویرونو سره لیکل شوی دی هغه له طبیعي عناصرو سره لیکل شوی دی او په شعري ژبه چې شعریت هم پکې له پامه نه وي غورځول شوی ځکه زه فکر کوم هغه شعرونه چې شعریت لري او له طبیعت له عناصر نه پکې استفاده شوې ده هنري ژبه لري او هغه کې دغه ستونزې او مشکلات او د غمیز هم شته چې کومه په افغانستان کې راپېښه شوې ده نو دا به په خلکو باندې نسبتا ډېر تاثیر وکړي په مقایسه د هغه شعرونو چې هغه احساساتي لیکل شوي دي یا د جذباتو له مخې لیکل شوي دي یا د چا په طرفداري لیکل شوي دي
نو په طرفداري چې ولیکل شي خو په حقیقت کې د جنگ په پلویتوب باندې یو شعر دی او له جنگه شکایت یو شی دی د جنگ نفغان یو شی دی او د جنگ دی ولوري منګرتوب بل شي دی شغله شمسي تاسو خو به طبعا ډيري بیلګي هم پیدا کړي ډيري نمونه به هم پیدا کړي ک لاوريدونکو سره چې نمونه شریک کړي
د سې نمونه په پښتو شعر کې په غزلونو کې په نظمونو کې ډیر زیات لیدل کیږي او دا هغه نمونه دي چې په واقعیت کې د خلکو د ژوند تصویرونه دي کومه توجه ورته وکړو زه یو ډیر کوچنی مثال دلته تاسو سره وړم زه د سکاس پیژنم چې په افغانستان کې د کورنۍ یو غړی د طالبانو سره په طرفداري مړ شوی دی بارس ار ډول وژل شوی او بل غړی د دولت سره په طرفداري وژل شوی دا یو ستونزه ده یعنی پرون په یو غزل کې یو ټکی ته پام شو چې یو شعر دی د ارشاد رغند هغه وایي یا عسکر یا به طالب شي سر به وخوري د دې کونډې خوارکۍ زوی هم زلمی شو
ګوري دا د غزل بیت دی
دا د غزل یو بیت دی بله یعنی په نور نړۍ کې چې څوک دغه ځواني مرحله ته رسیدي دا د خوشحالي مرحله ده باید مور او پلار خوشاله شي
په لاس کلنۍ کې جشن ورته جوړي
خوشاله شي چې زوی زلمی شو مګر زموږ په وطن کې چې د چا زوی زلمی شي هغه سره یو ډول اندېښنه پیدا کیږي چې زما زوی څه شي شي عسكر بشي طالب بشي یا بل پیخه کې برابر شي د سډیر نور په سلګونه مثالونه نشته په دغه شیرونه باندې چې کار کوم د کې د ټولنې د بیلابیل اړخونو مثلا هغه ماشومان چې یتیمانیږي بې سرپرسته پاتې کیږي هغه خلک چې له خپل هیواد نه مهاجر کیږي او زموږ چاپیریال چې زیانمنیږي شاعر هرې برخه ته توجه کړې ده او په ډېره هنري لهجه هنري شکل یې وړاندې کړی مثلا د چاپیریال باره کې د اجمل یو شعر دی وایي چې چای کاڼي چای بوټي چا مرغان ولټل زمونږ ژوند هم د تالا والا سپین غر په څیر دی حتی زمونږ هغه حیوانات چې په دغه ټولنه کې دي هغه هم له جنګه متاثر شوي دي یو شعر دی وایي په لیمو کې تصویر د ویر ښکارېږي پېښور ته له مزار سونه راشي دا هم د اجمل یو شعر دی
او شاغلی شمسی تر اوسه چې تاسو کوم بیتونه ولوستل دا له غزلونو سره تعلق درلود داسې نظمونه څنګه په نظمونو مهم کار کړی دی
اصلا خو دغه د جنگ موضوع په نظمونو کې ډېره یاده شوې ده مثال باید شرر ساپی او شعر دی چې هغه د غروستیو کې د ښوونځیو د سوځولو یا بندولو موضوعات ډېر زیات دي او دا هم په اصل کې دومره لویه ستونزه ده چې تر دغه نورو ستونزو زیاته ده تر ځنګل تر خرابېدو تر کلي تر ورانېدو ځکه ماشوم چې کله بېسواده پاتې شو دا د آینده نسل لپاره خپله یو
یو لوی جنجال ده. نو هغه یو آزاد نظم لیکلی چې مورجانې بیا یې راته وسخونځی، مورجانې بیا یې راته وسخونځی، مورجانې هر سلو لپه پراته وو، نه مې قلم نه سپاره او نه چوکۍ ښکارېده، تشې لمبې وې، هر څه هره خوا ایره پراته وو. زما همزولې غریو نیولې وې ادکې مورې، د ښوونځي مخې ته راغلې وې ادکې مورې، هغه تخته چې پر سر و بسم الله لیکلې، نه مې پرې نوم د خپل خالق نه مې تخته پاتې وه، نه هغه تخت و چې به ما پکې سپاره ایښوده، نه مې کتاب پاتې و، نه مې سپاره پاتې وه. هغه ښوونځی لکه د تکې سپینې واورې غوندې، اوس دیوالونه یې ادې تورې بلا غوندې و. زموږ په دې بې وسه اوښکو یې اور نه مړ کېده، هر چا ژړلې مورې، هر څوک ورخطا غوندې و. مورجانې دا نازوان به څوک چې ښوونځی اوسو، اخ مورې څنګه د لیمې له اوښکو ډکې شولې، تا نه کتاب، تا نه قلم، تا نه ښوونځی پاتې شو، لیمې مې ګرانې په همدې له اوښکو ډکې شولې. مورې د هغه رب په نوم باندې قسم کومه چې دې نازوانه مې ټولګي کې په تخته سوی دی، نه یې کتاب، نه یې قلم، نه یې چوکۍ پرې ایښې، ښوونځی نه دی سوی، مورې دې مې زړه سوی دی. همت مې نه بایلم مورجانې، اوښکې مه څڅوه، زه به مې خپلې کتابچې بیرته راټولې کړم، دغه نازوان به د وجدان په اور کې لوله پکړم، زه به مې ټولې ارادې بیرته راټولې کړم. مورجانې دا نازوان زمونږ بې وسي نه ګوري، موږ بې وسه یو او موږ څومره همت کړی دی. مورې زه خپل پښې ښوونځي ته زما لا یادوم، مورې دا څوک دی، دا یې څنګه بغاوت کړی دی؟ زه به د خپل ښوونځي په تورو دیوالونو باندې په خپلو اوښکو باندې ولیکمه، خاونده کور د هغه وران کړې چې مې کتاب ښوونځی سیزي ما ژړوینه. نو دا د شرر ساپي او نظم و چې د مکتب د سوځېدلو په اړه یې لیکلی.
ښاغلی شمسی، که پخوانی ادبیات وګورو، دغه د جنگ کوم ذکر چې کېږي یو څه رومانتیک ذکر یې، یو څه داسې لکه یو شایسته، یو خوندوره، یو په زړه پورې منظره چې بیانې شي، چې پر هرونو د ګنډم خوله درکوم، ټوټې ټوټې په تورو راشي، یا په اهاړ کې شګفته شو لالزار، د جنگ په وخت کې کنه پخواني شعرونه داسې دي، یا تر دې اوسني جنگ له مخه سلیمان لایق وایي، را روان به موج خون شي زه پوهیږم. دا یو قسم لکه یو متل دی، وایي د جنگ تریخ ساعت خوږې خبرې. پخوانو د جنگ خوږې خبرې کولې، خو ګمان کوم یو علت یې دا و چې جنګونه کم وو، که به وو هم پخواني جنګونه خو به د یوې ورځې جنګونه وو. دغه مسلسل جنگ، سر په سر جنگ، د موږ په ادبیاتو کې، د افغانستان په ادبیاتو کې یو دغسې تغییر نه دی راوستی چې هغه د جنگ هغه کرغړینې خواوې پکې ډېرې بیانې شي، پخوا به دا نه وې. تاسو له دې نظره څه نتیجې ته رسېدلی یاست؟
زه فکر کوم چې پخوا لکه تاسو هم خپله ورته اشاره وکړه چې جنگ یا خو چا لیدلی نه و، یا که لیدلی و نو یو ورځ په جنگ و، یا به دوه ورځې جنگ و، نه چا دومره مایبین لیدلی و، نه چا دومره مهاجرین لیدلی و، نه چا دومره بې سرپرسته خلک لیدلی و، نه دومره بېروزګاري چا لیدلې وه، نه د دنیا دومره فوجونه و چې مختلف قومونه دلته راغلي و. یعنی دغسې یو مسلسله جنگ چې دېرش کاله، پنځه دېرش کاله دوام وکړي، او پنځه دېرش کاله خلک وځورېږي، پنځه دېرش کاله خلک په دې تشویش کې، او بیا هم سبا ته امیدواره نه وي. لکه دا زه چې اوس هم تاسو سره غږېږم، موږ هم نه پوهیږو چې زموږ سبا به څنګه وي. هر سړی په همدغه تشویش کې دی. نو کله چې څوک دې مرحلې ته ورسیږي، فکر نه کوم که هغه بیا د جنگ ته داسې تمایل وښیي، ځکه هغه جنگ وګوري، عملاً وګوري چې جنگ څه شی دی.
ښاغلی شمسی، تاسو خپله هم د جنگ شعرونه وایست، د جنگ په موضوعاتو دا ده په ادبي لحاظ تحقیق هم کوئ، خپل مهم نظمونه لیکلي، دی کېدای شي چې خپل یو نظم د جنگ په حیثه کې چې لرئ، د جنگ په موضوع اوریدونکو ته واوروي؟
ښه، نظم خو م د شرر صاحب وویلې، زه فکر کوم اوس به یو درې بیت زما د خپل غزل دی، هغه به د جنگ باره کې ووایم.
ارشاد
وایي: جنگ د غریب وي که د خان، تاوان یې موږ ته رسي، کله یې زموږ شي پکې وران، تاوان یې موږ ته رسي، او د اور او اوسپنو سیلاب زموږ په سیمه تیر شي، ګټه ترې واخلي رقیبان، تاوان یې موږ ته رسي، او ولس راستون کړی د تیارو په قافلې پسې ځي، کنا خبره وی روان، تاوان موږ ته رسي.
ډیر علي، ډیر علي. ښاغلی شمسی، په اخر کې به دا پوښتنه درنه وکم چې دغه د جنگ یا له جنگ نه د متاثرو ادبیاتو کار چې شروع کړی دی، څه پروګرام ورته لرئ؟ غواړئ څنګه کتاب ځنی جوړ کړي، په څومره وخت یې تکمیل کړي؟
زه خو فکر کوم اول خو به په دې کار وکړم چې هغه ټول نظمونه چې د جنگ باره کې لیکل شوي دي او په هنري ژبه لیکل شوي دي هغه پیدا کړم. بیا وروسته له هغه نه فکر کوم چې دغه کتاب په موضوعاتو باندې وویشم، مختلف موضوعات به فکر واخلم او نظمونه کوم پیدا کړل. څو نظمونه هغه به فکر هغه
یعنی دغه د جنگ تباهي یا د جنگ کوم مشکلات چې دي دا غواړي چې د مختلف مشکلات بیل بیل بیان کړي.
او د جنگ مختلف اړخونه یعنی په کوم خواو کې موږ له جنگ نه متضرر شوي یو، په چاپیریال په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، زمونږ
په معرفت په برخه کې،
زمونږ خلک پر رواني مشکلاتو اخته شوي دي، زمونږ ماشومان له ښوونځي نه خلاص شوي دي، یعنی بې کوره شوي دي، خلکو اولادونه له لاسه ورکړي، چا کورنۍ له لاسه ورکړي، یعنی ډیر داسې مشکلات دي. زه غواړم چې په مختلف موضوعاتو دا بیلې کټګوري جوړې کړم، تنه او هر یو باره کې هغه نظمونه چې ارتباط ولري له هغې موضوع سره یو ځای کړم پکې ورسره.
څه فکر کوي په خپل ذهن کې څومره وخت ور کړی د دې کار ته؟
یعنی که تحقیق پی وشي او د نظمونو په لټولو کې ډیر وخت رانه ونه لګیږي، فکر کوم انشاءالله په شپږو میاشتو کې ممکنه ده چې دغه کار وکړی شم.
کامیاب
استادانو په لارښوونه مننه. خوشحاله
دگلو پھانے مچکڑم زوڑیا چرا پیاد سے پشپشتو کی لغزے رم خندہار چرا پیاد سے دگلو پھانے مچکڑم لاستر زنکشین نشستا د انگورو او انار چرا پیاد سے پشپشتو کی لغزے رم خندہار چرا پیاد سے دگلو پانے مچکم
که یو خبر خلکو ته مهمه وی خو د هغې په باره کې باوري معلومات ونه لري نو اوازو ته لار پرانیستل کیږي. په پخوانی شوروي اتحاد کې چې صرف د یوه ګوند حکومت و او د بیان ازادي نه وه، نو کله چې د شوروي اتحاد بنسټګر ولادیمیر ایلیچ لینن په 53 کلنۍ کې مړ شو، د مړینې د علت په باره کې مختلفې اوازې خپرې شوې. یوه مشهوره خو غیر سرکاري اوازه دا وه چې دای د سیفلیس ناروغي په وجه مړ شوی دی. دغه خبره ځکه په رسمي ډول نه کېدله چې سیفلیس ناروغي له ډیرو جنسي روابطو پیدا کیږي او د لینن پیروانو نه غوښتل چې د لیډر اهمیت ته یې صدمه ورسیږي. د لینن د مرګ د علت په باره کې د تازه تحقیق د ریپورت خلاصه وژمه رشیدی لولي.
د پخوانی شوروي اتحاد د بنسټګر ولادیمیر ایلیچ لینین د مړینې په باره کې مشهور نظر دا دی چې هغه د سیفلیس د ناروغۍ په وجه مړ شوی دی، خو تیرونۍ د محققانو یوې ډلې دا نظریه ناسمه وبلله او وی ویل چې ذهني فشار او پریشانی، ارثي روغتیایي ستونزې او یا شاید د زهرو خوړل د لینین د مړینې اصلي علتونه وي. لینن په 1940 کال کې په 35 کلنۍ کې مړ شو او له هماغه وخته د اوازه و چې دی د سیفلیس په ناروغۍ چې له جنسي روابطو پیدا کیږي مبتلا و او همدا مرض یې د مړینې علت و. خو تیرونی په امریکا کې په یوې علمي غونډه کې د کالیفورنیا پوهنتون د عصبي ناروغیو یو متخصص څرګنده کړه چې سیفلیس نه بلکې ارثي روغتیایي ستونزې، عصبي فشار او یا د زهرو خوړل ممکن د لینن د مړینې اصلي علتونه وي. د نیوز ګوګل له رپورټ سره سم د لینن د مړینې په باره کې د نوې نظریه ډاکټر هندی وینټرز او روسی تاریخ پو لیو لیوریو تیرونی د میریلند پوهنتون په هغه کانفرنس کې اعلان کړه چې هر کال د تاریخ د مشهورو شخصیتونو د مرګ د علتونو د څیړلو په باره کې جوړیږي. د میریلند پوهنتون په دغو کلنیو غونډو کې د تاریخ د ځینو مشهورو کسانو مثلا د لرغوني مصر دیو نامتو پاچا یا فرعون توتنخامون او د جنوبی امریکا د 19 پیړۍ د نامتو مبارز سیمون بولیوار د مرګ د علتونو په باره کې د شویو تحقیقاتو نتایج اعلان شوي دي. د پخوانی شوروي اتحاد 35 کلن لیډر د ژوند په وروستیو میاشتو کې په 1940 کال کې څو ځله مغزي سکته وکړه چې د دغو سکتو علت تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی. د لینن د مړي معاینات ښیي چې د هغه په دماغ کې د وینو رګونه ډیر ټینګ او سره ورغلي و چې معمولا د وینو د لوړ فشار یا زړبودن په وجه رامنځته کیږي. ډاکټر فلیپ مک ویک چې د میریلند پوهنتون په کلنی کانفرنس کې د لینن د مرګ د علتونو په اړه خبرې کولې وویل چې د لینن د رګونو دغسې تسلوب او ټینګوالی غیر طبیعي ښکاري، ځکه اول خدای د مرګ په وخت کې بوډانه و او بل دا چې داسې نه ښیي چې د دماغ د رګونو د تسلوب او ټینګوالی باعث شي د ده په بدن او د ده په ژوند کې نه لیدل کیږي، ځکه د د مړي معایناتو وښودله چې د وینو د فشار ناروغي نه لرله، د شکرې په ناروغۍ مبتلا نه و، وزن یې هم زیات نه و. دغه راز نه یې خپله سګرټ څکول او نه یې بل چاته اجازه ورکوله چې د مخې ته سګرټ وڅکوي، نو د دغسې سړي د وینو رګونه ولې دومره ټینګ شي؟ د ډاکټر فلیپ مک ویک په نظر ډېر امکان دا دی چې لینن د ذهني فشار په وجه، د ارثي عواملو په وجه یا ممکن د زهرو په وجه له منځه تللی وي، خو د هغه د خپل وخت د ډاکترانو د نظر چې سیفلیس ناروغي به له پښو غورځولی وي سم نه دی.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د یو خواږه حکایت د اورېدو بلنه درکو چې تر ټولو قیمتي شی نومیږي. حکایت فریده سیفی لولي.
یو تکړه خزه چې روحي تر جسم هم خکلې وو په غرونو کې روانه وه. دی په یو دره کې د سیند په اوبو کې ډیر قیمتي کاڼي ته پام شول. لاسی ورغوت کړ، راوای خست. په سبا یې د ځان غوندې د غرنیو لارو یو لاروی ولید چې وږی و. لاروی ورنه ډوډۍ وغوښته. دی په غاړه کې اچولې کڅوړه پرانیسته، ډوډۍ یې راواخیسته، سړي ته یې ونیوله. سړي چې په کڅوړه کې قیمتي کاڼي لیدلی وو هغې ته وویل، دا کانه به ما ترانه کی. خزی بی لزند قیمتی کانه هم لروی ته ورکړ. لروی د دغه کانو په بیا پوهیده، ډیر خوشاله شو او په زړه کې ورتیر شو چې نور نه ټول عمر له احتیاج ووت. څو ورځې پس د خزی د کور دروازه وډبیده، هماغه سړی و. خزی ته وویل، ستا کور مې په ډیر زحمت پیدا کړ، ما دا کانه بیرته راوړی دی. دا پډیر لوړه بای خرسیږي، خو حسینا بلکې په دې تمه در کوم چې تر دې ګران بای سوغات راکې. ته ماته هغه شی راکې چې ستا په روح کې دی، او تا ته دا وس درکړې دی چې خلکو ته دومره قیمتي کاڼي وبخې.
پولیس معمولاً د موټرونو چلوونکي څاري او کلازم شو جریمه کوي چې ترافیکی پیښې کم شي. د امریکا په یو شارګوټي کې پولیسو اوس د هغو پلیو کسانو جریمه کول هم پیل کړی دي چې لارې ته سم نه ګوري. نور حال وشما رشیدی را کهی.
د امریکا د نیو جرسی په فورت لیکي د ترافیک پولیسو منصبداران وایي چې اوس د پلیو کسانو جریمه کول هم پیل کړي دي. د ډیلی ټایمز له رپورت سره سم د نیو جرسی په فورت لیکي د ترافیک پولیسو یو مقام رسنۍ ته ویلي دي چې د هغو ترافیکي حادثو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د پلیو کسانو د بې احتیاطۍ په وجه پیدا کیږي. نو د دې لپاره چې ترافیکي پیښې راکمې شي د پلیو کسانو جریمه کول هم پیل کړي دي. دغه مقام وویل چې اوس پولیس په سړکونو کې ګزمه کوي او پلي کسان څاري چې له سړکه د تیرېدو په وخت له احتیاطه کار اخلي او کنه. په روان میلادي کال کې د نیو جرسی په فورت لی کې چې د 15 کسانو یو ښارګوټی دی موټرانو تر 20 کسان وهلي دي چې د دې سیمې د پولیسو په قول د دغو پیښو یوه لویه وجه د پلیو کسانو بې پروایي او بې احتیاطي ده. د فورت لی ښارګوټي د پولیسو مشر توماس ریپولی په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې ځینې پلي کسان خپلې لارې ته نه ګوري او شاوخوا ته پام نه کوي چې په نتیجه کې له خطر سره مخ کیږي. د فورت لی یوه اوسیدونکې سوچوي دا مني چې کله په لاره پلي تیریږي نو ممکن په موبایل باندې په مسیج لیکلو بوختوي. د فورت لی پولیسو ویلي دي چې په وروستۍ یوه نیمه میاشت کې پلي کسان 112 جریمه کړي دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نصیر احمد احمدی د افغانستان د ځوان کهول په کیسه لیکوالو کې د نوم او شهرت څښتن دی. د ناولونه د ښکلي نثر، روشانو تصویرونو، عالی پیغامونو، پیاوړې تلبسې، کامیابی کرکټر کشنی او چټک حرکت په خاطر ستایل شوی دی. له شاغلی احمدی سره د ده د تاسا چاپ شوی ناول په باره کې د مفصل بحث د اورېدو بلنه درکوو. دغه ناول په 123 مخونو کې مومن خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. شاغلی احمدی صاحب، ستاسی 5 ناول یو خبره درته وکم حمله چا پر اووت غوړو په همدی ناول خبري وکړو. خو اکثر اوریدونکو به طبعا دا ناول نه لوستي، نو که خبري ور باندې کو او دوی د دې ناول پیسې کې تصور ونه لري دا به مشکلې ک ممکنه یو خلاصه دی. خلاصه په یو دقیقه یا 2 دقیقو کې بیان کړي.
او کوشش وکم. مننه. دا د شیر محمد نوم باندې وکیلوال ځوان کیسه ده. کیسه تر ډیره په دې باندې راڅرخېده په کلی کې ډیر غریب سړی اصلي کاریدای چې کاریزونه کاری هغه چاپریال سي د تر ډیره ما څکلنا ولې کاغه دی غزنی چاپریال دی غزنی محیط په پام کې نیولای مو. نو دا نه یوازې غریب ده بلکې د چیرې لاړ خام ډیر بدرنګ ده او کلیوال په باندې ډیر ټوکی کوي. او دا سي یو وخت د سپیشي چې دای په کاریزه کې یو مړی ویني په دې خاطر کار یې انده ده. نو دای دغه مړی په لاس کې ګوتو کې دوی ګوتمې ښکاریږي او دای فکر کوي چې بیګا برا سم دا ګوتمه په دې خلاصي غریبي دا به راسره یو سمم دغه سکی خو رسه په باندې مور او کوچنی ورور خبرې جو مور په دې خلاصي وړر دیندار پاکه شزې دای مجبورای سي دغه ګوتمه دغه اصلي خاوند تور وسپاري. دا سره یو مر ورز مزل کوي هغه مړ دی مړی ځان تذکرې لمخې پیزنی او کله چې الته راځي الته بارکس یو بل سانه ویني دغه کلیته دغه ترڅی دغه مړی هغه په یوازې چې په دې باندې خفاس دغه مړی مونډلې دا ډیر د سیو جدي حالت غوړه کوي وجدي سیرا غوړه کوي او د تایرانی چې ولې دغه سړی دغه د مړی حواله راوړ ورسره بیا په خلاص توګه توایم چې اصلا دغه هدف هغه څوک سي مړو هغه د ورارو او دغه دوی وجلای او هدف یې دا و چې دغه ځمکه او جداد او میراث په بخند په کلیوالو سم کې څه ډیر دغه تر لاسه کړي. نو دغه مړی ست
دی الک نو بل ور نه درلود
ایسو کې نه درلود واځي و پیغل خور لري پلاری مړو مور مړه ولا بیا د خوري خبرې چې تر یا تر زمونو د مبرور وجلای د خور غوړي سي ځان وجدي سین ته ځان راچي ام دغه غریب سره دغه والي ور وړي اتفاق نکړس دای سار راځي دغه جدي ورته وایي سیمه په تری رات رسې خدای نو ولې نو ور سره مانی ځکه چې کډوال سیمه کې د وی پردې انجلۍ تاګي او جای دیغه او جای وروسل د خپل تربدي پور دغه کیج ده. نو د ځان لویری د انجلۍ سره جمعنه کوي او دوی اراده رسیږي بل اخر زنده سپیشي دي چې انجلۍ په دمن مين راځي په دې خطر باندې د پاک سړی ډیر اخلاصمن
او شور سره کوي رسایي
شور سره
کوي رسایي
لو بوې را باسي له مرګ یې ژغوري پایپ می ده باندې ختمیږي.
شغله احمدی ارناول هر کس یو پیغام هم لري، تاسو ورته کوم پیغام په ذهن کې ټاکلی وو؟
طبعا پلان ډک سکه معمولا یو پیغام یو څوک ځایي خناول مختلف پیغامونه لري،
خو به هم یو مرکزی پیغام دی.
مرکزی پیغام دی ما ده چې اصل انسانیت په دې پورې اړه نه لري چې فرض کړئ یو څوک غریب یا مثلا څیره شنه یا بې سواده یې.
او مینه هم لرنګ سره ارتباط نه لري.
مینه هم لرنګ سره ارتباط نه لري.
شاعر احمدی استاد په دې کیسو کې په ناولونو کې همدغه موتیف ډیر دی، همدغه موضوع ډیر ده چې یو څوک بدرنګ یا بدرنګي خو بیا هغه د خپل شخوی په زور او برکت بیا مقابل لوري جذب کی.
اصل د موږ ځینې لیکوالان ځینې ډیر شویر لیکوالان په لومړي ځل چې یو څه یو چا ویل دي مثلا شایسته څیره یې معرف کړی ده، شایسته یوازې په څیره کې لیدلی ده، هلته چې عادي ژوند همدغسې نه ده، ډېرې بدرنګ څیرې چې دی هغه ډېر شایسته زبونه.
ما بل څه ویل دا داسې یو موضوع ده چې له تاسو چې دا څو کله کیسې لیکي او ناولونه لیکي په یو شکل یا اشکالو بیا یو وخت یاد کوي، د شاعران هم همداسې له ځینو مسایلو سره دلچسپي یو څو صفحې چې کتاب وړی بیا هغې خبرې ته مراجعه کوي. دغسې شی چې زه وایم دا سکه نسته.
زه اصل په خپلو کیسو کې دغه واقعیت کوشش کوم چې واقعیت ته ډېر توجه وکم، واقعیت ډېر پام وکم. کله کله وری یو څوک چې کیسه لیکي په ډېر وخت یا ناول لیکي یا به تم یو څه لیدلی یا بل چا کیسه ورته کړې دغه د یغه لیکنه دغسې ما ډېر دغسې خصوصا په کلیوالو سیمو کې دغسې خلک لیدلی دي چې هغوی د تیرو له مخې قضاوت کوي. زه غواړم چې همدغه د خلکو ذهنیت ته ورورسوم چې انسان اصل څیره نه ده، ظاهري جوړښت ده، انسانیت نور روخ نه لري. شاید ما یا ودف هم دغه
بود که جوړ شو د سرو زرو انسان نشو. شغله احمدی ستاسو د نثر د شایست ډیر تعریف کیږي، ډیر لیکوال کره کتونکي لوستونکي ستاسو د نثر شایست دی، نو که تاسو ځوانو لیکوالو ته یا بل هر اوریدونکي ته دا ووایه تاسو څه کوئ چې ستاسو نثر دومره ش او جذاب بلل کیږي؟
زه څه لیکم په لنډه کیسه کې ناول کې یوه صحنه لیکم، یو پاراګراف لیکم، دیو ځای تصویر ورکوم. زه په پل کې هغه ځای ته په خپل ځین کې ترسیموم، ما خیالي هم نه
تصویر دی. مطلب دا چې سترګو ته درې
کلاسي تصویر جوړ سو، کلاسي سترګو تصویر جوړ سو، جمله بندي په خپل اجرازي، جمله بندي په خپل جوړیږي. دا د ما خپل نظر ده. فرضاً زه یو سوالګر په کیسه یا په ناولار څه چې په کې راولم، زه خیالي سوالګر نه انځوروم. زه غو سوالګر انځوروم چې ما یو وخت مثلا دغه ته 5 روپۍ لاس پینولې
او په حافظه کې دی،
په حافظه کې می اته دغه کلمات هغه دغه دغه چیرې سیمال دلی، هر هغه څه په خپل داستان یا ناول کې راوړم چې ما لیدلې، ما تجربه کړې.
یو خدا کار کوي چې هغه پیشه هغه حالت سترګو ته دروي، کوم کسان دی هغه هم سترګو ته دروي، هغه پیشه ده، هغه مکان ده، هغه ځای دی. یو خدا کار کوي، یو متل دی وای سیلبین دی نقش منځولی کنه. نو ګومان کوم که تاسو په نثر باندې نور تبصره وکړئ شاید لا شي. د تاسو دغه د فعلونو په انتخاب کې هم له دقت او له تنوع کار اخلي، د شي تم خپل پام کړی دی کنه او که خپل راځي هم داسي
نه دي شته پام کوم. از سی فرضاً لیکم د دې پام کوم چې په لاندو جملو کې مثلا دوه درې جملې په هغه کې یو رقم فعلونه اته یو رقم تور کلمات نه راوړم. فرضاً که په جمله کې احمد وو د دې پلار یو زوی وو، د دې ته به زه پام کوم دوه ځای و نه راوړم دومره لاندو تورو کې. فرضاً زه لیکم چې نوم احمد وو د شل کلنو، زراس لیکم چې نوم احمد وو او د شل کلن ښکاریده. دلته یو او مشکا مکړه د به ارادي یعنی خپل باندې وړم چې لاندو جملو کې یو رقم کلمات او توري رانه سي.
دا کار خو بکوي، خو زه داسې احساس کوم چې تاسو لډیرو فعلونو استفاده کوي. تاسو لیکلي دي وای کله کله به د شغالانو انګولا په زړه نه نوته. زه ګومان کوم دغه شان چې نور نه استعمالي یا لږ استعمالي تاسو ورته ډیره توجه کوي. یو بل مثال به درکم، وای د په احتیاط ګامونه خستل، ځای ځای به او به ژورې شوي، پر څنګهنو به راووشته، بیرته به بیډیو ته ټیټ شوي. ګورې دا بیرته به بیډیو ته ټیټ شوي، تاسو بیرته دی او بول نظره د فیل ته کتلی دي. په دې شکل په فیل کې تغییر راوستی دی چې ممکن نور خلکو په نثرونو کې دومره نه وي. یا به یو بل مثال درکم، د ماسپخین سیوري رنگول، البته دا په لهجه کې هم سته خو په ټوله پښتو کې نسته او البته ژبه ورسره غني کیږي. یعنی تاسو کولای شئ چې ویلیم وای چې نور نو ماسپین ختم شوی وو، پای ته رسیدلی وو، خو دا پای ته رسیدل او دا ځینې نور فیلونه ډېر تکرار شوي دی، لیکن دا یې نوی حالت دی.
یو څه خو زه چې عادیم خبرې کوم، دا شاید په دې خطر باندې سي غزنی لهجه شاید دغسي، بیا خصوصا زموږ د خلکو لهجه دې ته یو څه غي. موږ چې معمولا کور کې خبرې کوو، له ملګرو سره په خپله سیمه کې خبرې کوو، په عادي خبرو کې د خدای هم دغسې مختلف فیلونه کاروي.
شاغله احمدی خلق لاندی جمله کاری، بسیط جمله کاری، په خبرو کې، په مکالمو کې، په غړنۍ شبکې همداسي، او ستاسو نثر هم همداسي، او معمولا دا خبره سټایل کیږي چې شنه نثر هغه دی چې جمله لاندی. خو تجربه دا هم شو دلیده چې د دې لپاره چې نثر لداسي یو ډول حالت راووزی او تنوع پکې ډیر سي، کله کله شی اوږدې جملې هم شي، داسې جملې هم شي چې له پنځو شپږو کرښو حتی رغېدلې. خو دغه ناول چې ما ولوست او ستاسې نورې کیسې او ناولونه چې ما لوستې دي، وار په وار مو د جملو لنډوالي ته لا ډېره توجه اوښتې ده. څنګه داسې احساس نه کوي چې که ټولې جملې یا یو ډېر لوی اکثریت یې ډېرې لنډې جملې، دا به د تنوع امکان کم کی او رنگارنگی امکان بکم کی، ځکه چې د جملو تنوع هم پر حال یو شایست دی.
اصل دا هم په دې پورې اړه لري چې ستا کرکټر کوم حالات کې ده، کوم موقف ده، څه ډول یو محیط کې ده. که چیرې په کیسه داستان ناول کې ته د یوه جنګ صحنه د دوو نفرو ترمنځ شخړې داوې صحنه انځورئ، نو هلته به لکچر نه ورکوي، معمولا یوه خبره دا کوي، بله خبره دا کوي، جملې لنډې. او که ته بیا په هماغه داستان یا ناول کې که ته چا ته پوښتنه کوي، له یو عالم نه پوښتنه کوي چې د یو څه په اړه باندې معلومات درکړي، تا به بیا دلته به ته د هغه یو پاراګراف خبرې هم زغمې، دلته بیا بد نه راځي. په طبیعي توګه زه چې کله یو څه لیکمه، اول خو په دې باندې فکر کوم چې کرکټرونه په کوم محیط کې دي، په څه ډول حالاتو کې دي، په څه ډول وضع کې دي، دوی له وضع مطابق له وضع سره سم زه هماغه ډیالوګونه راخلم. فرضاً که یو څوک یو نابلده دوکاندار ته ودرېږي، هغه مستقیما پوښتنه کوي چې وروره ماته نیم کیلو بوره راکړه. خو که چیرې یوه بلد دوکاندار ته ودرېږي، خصوصا کلیوالو سیمو کې چې یو پیژنې، تا باندې بیا له دوکاندار سره اول سړی مسې کوي، څاله کور کې څاله خیرات ته څنګه یې، وروسته به د یوې کیلو بورې هغه غوښتنه ورنه کوي. نو دا بیا په هغه پورې اړه لري چې ستا کرکټرونه په څه ډول موقف کې دي، په څه ډول محیط کې دي، په څه ډول حالاتو کې دي، په څه ډول وضع کې دي. که چیرې موږ همدغه د کرکټرونو همدغه لکه ما چې وویل، دغه د دوی هغه موقف و وضع و حالات و دغه د دوی هغه هغسې دوی په څه ډول حالات کې دي، دغه موږ په ناول یا په داستان کې په ذهن کې ولرو، په طبیعي توګه موږ ډیالوګونه په طبیعي توګه لنډ راځي او اوږده راځي، او دا بد نه ښکاري او دا خپله نسه ته په نظر باندې ښکلا ورکوي.
دغه سړی شیر محمد چې د دې ناول اتل دی او مرکزي کردار دی، دی بدرنګی دی، او په بدرنګۍ کې خصوصا دا یو شی ډیر دی چې دغه سپشمې ډیرې ارته دي، پوزه یې ډیره هغه ده، شواړه دغه دی. چا خبره د ده د پوزې پیسه کې معلومات راوي نه ورکوي، تاسې نه ورکوئ، د نورو په خبرو کې راځي. فرضاً داسې راځي دغه شیر محمد ته یو بل کلیوال بیا ورته وایي، سپشمې خو د غټې دي، بوی نه درته؟ دلته اوس موږ پوهیږو چې او د دې سړي خو دا سپشمې داسې دي. یا یو بل مثال درکمه، وایي سړي جیب ته لاس کړ، سړي نه منظور همدا شیر محمد دی، سړي جیب ته لاس کړ، د نسوارو ډبلی راویست، مخ ته یې ونیو، په ګرد آینه کې پلنه اوږده پزه، ارته سپژمې، وړې ننوتې سترګې او اوږدې سپیرې شونډې ښکارېدلې. دلته د دې سړي دغه څیره راوي نه ده بیان کړې، بلکې د عمل په زمن کې بیان شوې ده. موږ یو عمل وینو، موږ د یو فعل له لارې په دغو معلوماتو خبری شو. تاسو په خپل ناولونو کې کیسو کې دا کار ډیر کوي، او په دغه ناول کې یو خبره درته وکم چې هم دا شی ډیر دی.
ځینې دا څرګند حرکت نه لري، هغه دا معنی لکه موږ تاسو په دیوار باندې یو زړیدلی منظرې ته ګوري، او شایسته طبیعت ورته ګورو، تبن خوان لري. خو نسبت دې ته چې کوم په مغه موید کې ووسو، په مغه منظره کې واقعا په مغه طبیعت کې ووسو، د دې خوان څو چنده ډیر ده نسبت دغه خوان ته چې موږ دغه منظرې ته ګورو. زه چې کله فرضاً کوم چای لیکمه، نو کوشش کوم چې یو خو هر څه چې راوړم، هر تصویر څه راوړمه، تشریح نه ورکوم. کوټه وه بله، هلته لکه دما تاسو ناسو میز و الماری ولا کمپیوټر و دغه شی، زه هر څه د ضرورت له مخې راوړمه، او هر څه دغه کیسه کې باید یو ضرورت سي او دیو عمل پواسته باندې دغه سي یواز زوایم چې احمد څوکۍ باندې ناسو او ترمخ کمپیوټر وو ځلی کوم سي د کیبورډ د کمپیوټر د کیبورډ کړپاس ولا احمد د کمپیوټر سکرین ته وکتل یعنی کمپیوټر سکرین شنه لمبا وکړه دغه سي وغرم یعنی تشریح تصویر نه ورکوم او لکه څنګه چې تاسو ول ډیر وخت کوشش دغه کوم چې تصویرونه غیر مستقیم پرته له چې زماله خوله تشریح سي نورو کرکټرونو له خوله تشریح کوم زه نه وایم چې داسې یو غار وو یا
بلکې کرکټر چې څنګه ورته کتلې دي دغه
لسترګو
شاغلای احمدي بیرته به ټول ناول ته راسو ټول داستان ته براسو د داستان خلاصه لکه څنګه چې تاسو هم په ابتدا کې وویل دا د چې یو مړی موندل کیږي یو څوک شیر محمد نومیږي هغه د مړینه یو څه خلا کوي بیا وروسته پښیمانه کیږي بیرته دغه د کور ادرس پیدا کوي ورځي او هلته یو انجلۍ چې ورور یې وژل شوی د هغه له کوره تښتي او د هغه انجلۍ هرات ته رسوي هغه هرات ته ورسوي او داستان ختم شي او صرف د داستان په اخر کې موږ دومره پوهیږو چې دا انجلۍ دته متمایله شوی ده له ده سره مینه پیدا شوی ده او د ده هم ور سره مینه پیدا شوی ده صرف دومره خبر سو خو لوستونکی غواړي په دې پوسی چې د شیر محمد دو کورنۍ خو د غنجلې خو د دوی کور ته ورغله او بیا لدی ځای لاړه او دا هم معلومه ده په ناول کې مراغلي دي چې په دې باندې هتا بدای کیشي نو د دې موضوع انجام څه سو یو بل خبره ده چې قتل خو سو خو یا په دې ساحه کې حکومت سو کړل دي قاتل سره پښتنې وکړه کنه حکومت نه کومه ډله به کوم تنظیم به یغوی پښتنې وکړه او کنه سپینجیرو کلیوالو څاک سلام علو شدو اوغو خلکو چې اصلي قاتلانو او په دینجلې پسې ګرځیدل چې د لکوره تشتیدلې و یغوی څه وکړل د ځان د دفاع لپاره څه وکړل دی د دې خاطر چې قتل پټ وساتل سي دوی ته څه ګوته ونه نیسي څه وکړل دغه ټولي خبرې بیا پاتې دي او حال دا چې دیو شپای لپاره لوستونکې علاقه لري چې هغه کسی کومې پښتنې راولاړې کړې دي هغه ته یو قسم جواب پیدا کړي دغه شی ته تاسو څه جواب لرئ
بلکل دا ناول بزن نمگرد چاوی لری زنو هم چیه ده خو زیس یو ناولی کما ایلان را کسلا ده کما زما یوازی اغا اخبال اغا عدف سی ما کم زین که نیواره ده اغا تاقیبه ما خام اخا دین اکسی دیس نور ارخونم لری پا اغا پیس دل نگرزم واس فرزم ده اغا یم ده اغا ناول کسی پا ده بانی ختمی جی چی ده اغا انجلی پا ده اغا شیرمامر بانی ماین اسم اویلات یواز د اخلاق او انسانيت او انسان دوستي او مرسته ول دغه د مهدف تخ بیا په نوو کتاب باندې یو چا ټول ژوند ته نسی راوړای کاغذ سیاغه بیا ډیر پښتنه پیدا کیږي
ژوند ډیر وسې دی ناول هم ډیر وسې دی خو حتی ناول هم مجبور دی چې په ژوند کې انتخاب وکړي لیکن هغه کوم انتخاب چې کړی دی دیغه انتخاب په منځ کې چې کوم سوالونه را وچتی شي یغه ته آیا باید جواب پیدا نکیل مثلا ایدین اول ټول بنیاد هغه تر ټولو لوی حادثه یو قتل ده هغه قتل بیا دغه سي نیمګړی پاتې کیږي ګورې دی په هرات کې پاتې کیږي نه شیر محمد دغه چې دنجلې د خپل اخ شي کور ته رسې دغه دنجلې د خپل خور کور ته رسې بیا لنجلې سره رابطه نسته او حتی پیسې هم ځنې اخلي د لارې کرا نو دای خو چې راځي دلته خو ډېر جنجالونه ورپاتې دي په وطن کې او هغه قتل چې سوی ده هغه قتل خپله هغه دوسیه یې پای ته نه ده رسېدلی جنجال یې پای ته نه ده رسېدلی دا خو هغه د ناول د دنیا خبرې دي داسې فکر نه کوي چې ممکن تصمیم ونیسي په آینده کې ممکن وغواړې دې ناول یو بل ټوک هم ولیکې
تر اوسه داسې تصمیم نه ده نیولی ځکه چې اوس په یو بل ناول باندې کار پیل کړی دی او کومه کیسه چې وایي ما په نظر باندې لاوله طبعا څوک چې یو ناول لیکي ډېر وخت یې پایله او پای سنجولی او دا نه بیا په لوستونکو پورې اړه لري فرضاً تاسو وویلی کیدای سي دی راسي شاید یو بل کس لوستونکی ووایي چې کیدای سي دی همغه په همالته په هرات کې پاتې سي او هغه مور ورور ورو غواړي یو لوستونکی ځکه چې هلته ځمکه هېڅ شی نه درلود یو بل لوستونکی شاید بل فکر وکړي هدف دا و چې دوی دواړه خپل هدف ته ورسېدل لیکوال هم خپل هدف ته ورسېده خامخا به بمدغه
لوستونکی هم باید خپل هدف ته ورسېږي
لوستونکی خوشاله پای هغه د چې لوستونکی په خپل پروژه د تصویر ورنخستای سي شپای هغه د چې وار له واره لکه یو هغه صفر اخر ولر تلاستو وش میره اخري عدد لسته دغه سی باید نه په ادبیاتو کې ادبیات کې زما په نظر باندې شداد چې په پای کې لوستون کيام فکر کول او تفریح نه
اتصالات د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي رادیو ویلا بل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکو یاست، لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړئ او د موبایل